سلام درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې درسي ساعت او همدا ډول تانې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او څورا پورنه د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلاوطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لوړ لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د داعش خراسان څانګې تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارشدافیري رفایلا یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست ته کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بیلابیلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړل. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي دي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکی په جنوب لویدیځ آژه سمندر کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکی ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لور روان شوي وو. د ترکی ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان په کې اقلیت دي کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګی است په رواني وسات کې د درسي سات خبرونه او هم دا ډول د تاندې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې دوه راپورونه هم شته دي چې له تاسو سره به شریک کړو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزنډ یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري. نو په دې اساس باندې کلستوی افغانستان ته داخليږي. هلته په سرحدونو باندې موظف تیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکن له روسي کله دوی افغانستان ته داخليږي نو د هغو تیمونو په واسطه دوی واکسین شي.
پراوان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دیره دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم له لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین شوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او پویالو یا ډندونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو لاره نور تخپريږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی.
په ورستیو کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا حملې ډېرې شوې. د بلخ لپاره د طالبان والی محمد داود مزمل تیره پنجشنبه په خپل دفتر کې په یو چودنه کې وژل شو چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت منلی. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په ورستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې دي. خغلی آزاد وای
کچیر دې مسلې ته لڅېړنی زاوی وکتل سی نو لدغه سی پیرس خا د طالبانو د خپل منځي اختلافات بوې راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات راستر بلې ډېرې دل اوس اوس تر رسیدلې دي. افغانستان سره ویشل سوای دی، قدرت سره ویشل سوای دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومت او عوامر د ځین نور طالب مشرانو غټي غواشي او دغه شوالیان لکه د بل خوانای حوالی شي په پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار حوالی وفات شو. وس د بلخ سرپرست حوالی سوي دی د ولایت تر سویر دی هغه شوق او زهوق او هغه صلاحیتونه ورسوي او دا په غواش بدلیدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښه د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او بدنه نه کېده پیښه دي. نو طبيعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډول منی اکثر وخت هغه سپیش مسولیتونه چې په خام طالبانو کوله د جمهوریت په محل باندې چې هغه به د ولس اسلام الله لپاره وینو بیا به د داعش څخه د مسولیت په منی موسم د قصې خزینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د خیلان کیږي چې دا پیښه مسولیت یو منلای دی. نو تر ډیره بریده دغه سپیشو لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپ دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او لباده من افغانستان اوس په دغه سي جغرافي بدل سو دی چې هر ترهګر ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی، به صاحب دی، به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو ترهګر ډاله دا او بیا د نور هوا دونو د نیابتي جګړو عسكر دی. نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې د نور ترهګر وډالو کغه سیمه ایز وي کې کورنۍ وي او کڼړیواله ترهګر پیریغو مخنیوی کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګرې ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورځ سره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیژې چې دغه سپیش تر شا څوک دي، مثلا د بلخ د پخواني والي نږدې ملګري په دې خبر دي چې د پیژې تر شا د چا لاس و، نو عواقب به ښه نه وي. عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د هغه فکري سیاسي اختلافات په وسله وال اختلافات بدلیږي او دا وسله وال اختلافات په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه نه دی. لاکن د دې د نظام لپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی. د دې نظام که ړنګیږي او ډېر ژر چې ړنګیږي، هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسلوالو اختلافاتو له کبله ړنګیږي او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
سیاسي شنونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې د داعش ډلې لخوا پر طالب چارواکو د حملو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې پوره کړي. ښاغلی زرداری چې په ملګرو ملتونو سازمان کې ښځې په اسلام کې کانفرنس ته خبرې کولې وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوې، او طالبان هم نشي کولای په افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر دې دمه د ښاغلي زرداری د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خزي په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړي ژمنې پوره کړي. ښاغلی زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې خزي له زده کړو نه دي محرومې شوې، او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پریږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې منع شوي وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا خپرېږي، دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي، دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبري کوي، چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلی زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلی زرداری په باور کې طالبان ناکام میګي یا خپل شمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه شمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالېږي په اشاره وویل چې د دې شمنې د نام علي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداری په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیت تونه د افغانستان کورنۍ مسله بللی وه، او له نړیوالې ټولنې په کې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار ترڅنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړې دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. خو په دې اړه یې کوم خاص تعریف نه دی وړاندې کړی. ازادي راډیو ته غواګیاسترن و اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ خبرونه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم واوري. تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې